لس بجی شوی احمد چی بریم دا سجی رڑو دا دی سات پخ پرونه که ستاسو کوربه السلام علیکم تمه دا چنن پا دوحه که دا امریکا دا متحد ایالتون و طالبان و ترمنز دا سول حقوق لیک لس لیک شی کابل تمو دا امریکا دا متحد ایالتون و دا دفاع وزیر او دا ناتو دا عمومی منشی ین ستولتن برد لسفر هم خبره و چنن به حل تا یو گد اعلامی لافغان حکمت سر لس لیکوی خودر هر سمخ که خبرونه تاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن له طالبانو سره د سولې د توافق په غونډه کې په دوحه کې برخه واخلي. ولسمشر غنی وایي هر راز موافقه لیک به له طالبانو سره مشروط وي. هند په سلګونو کسان د مسلمانانو او هندوانو ترمنځ د تاوتریخوالي په ارتباط توقیف کړي. د خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به په قطر کې له طالبانو سره د سولې د موافقې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي. دا موافقه نن په دوحه کې لاسلیک کیږي. ټرمپ د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې همداراز له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د سولې له دې فرصته د ګټه پورته کړي. اعلامیه زیاتوي که دوی خپل ژمنې پوره کړي، موږ به په افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره پیاوړې لاره ومومو او خپل ځواکونه به کور ته راستانه کړو. د امریکا او طالبانو ترمن د سولې د موافقې له مخې به امریکا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر له 1300 څخه 8000 او 1600 ته راکموي. ټاکل شوې ده د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ نن کابل ته ورسېږي. افغان چارواکو ویلي چې کابل ته د سفر پر مهال به اسپر او ستولتنبرګ له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې د ژمنو د دوام په اړه ګډه اعلامیه ورکړي. د افغان ولسمشر اشرف غنی ویان سریخ سریقي ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه به په ار کې نن غرمه یوه غونډه وشي. د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په یوه خبري غونډه کې یو ځل بیا له افغان ځواکونو سره د ناټو پر ملاتړ ټینګار وکړ. موږ د افغان امنیتي ځواکونو په روزنې او تمویل سره د دغو ځواکونو ملاتړ کوو، ځکه غواړو طالبانو ته یو روښانه پیغام ورکړو چې هغوی به د جګړې په میدان کې هیڅکله بریالي نه شي. دوی باید د مذاکراتو میز ته کښېني او رښتونی جوړ جاړی وکړي. لاسدي راډیو خبرونه اوري. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له طالبانو سره چې هر ډول موافقه لیک لاسلیک کیږي مشروط به وي. محمد اشرف غنی دا خبره پرون ماښام له یو شمیر والیانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په کابل کې د خبرو پر مهال وکړه. د افغانستان د جمهوري ریاست په اعلامیه کې د ښاغلي غنی له قوله راغلي چې دغه هیواد له طالبانو سره د خبرو په هره مرحله کې خپل شرطونه لري او که طالبان له جګړې لاس واخلي شرطونه به تغییر وکړي. ولسمشر غنی د دې خبرې جزئیات نه دي ورکړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د مخامخ خبرو لپاره د حکومت په حیث د افغان ولسمشر وړاندیز نه دی منلی او ویل کیږي چې د دواړو لوریو ترمنځ به د مارچ په 10 خبرې پیل شي. البته دا خبرې به بین الافغاني وي. د بین الافغاني خبرو پیل د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق برخه ګڼل کیږي. د پاکستان په سند ایالت کې د اورګاډي او بس په ټکر کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي دي. د کراچۍ د ریل مسؤول طارق کلاچی پرون وویل چې دا پیښه د روهاري په سیمه کې د کراچۍ په شمال کې 470 کیلومتره لرې پرته سیمه کې شوې ده. د دې ټکر له امله نږدې 50 تنه نور ټپیان شوي دي. د هند یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې هېواد یې د سولې د بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي او هیله لري چې په دې اړه روانې هڅې نتیجه ورکړي. د هندوستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هارش ورن شرینګلا دا خبره د جمعې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره په کابل کې د لیدو پر مهال وکړه او ژمنه یې وکړه چې د کورونا ویروس په وړاندې به د مبارزې په تخنیکي برخه کې نوی ډیلی له افغانستان سره همکاري وکړي. هند وایي په نوې ډیلي کې په تاوتریخوالي کې د لاس درلودو په تور سلګونو کسان نیولی دي. پولیسو ویلي تېره اونۍ لږ تر لږه 8 کسان د مذهبي تاوتریخوالي په پیښو کې ووژل شول. د نوې ډیلي د پولیسو ویاند ام اس راندوا د جمعې په ورځ وویل
ابھی تک ہم نے 123 ایف آئی آر درج کر چکے ہیں.
دی وی تر اوسه موږ د 130 کسانو راپور ثبت کړی دی او شاوخوا 420 کسان نیول شوي او په توقیف کې دي. راندوا زیاته کړه چې د وضعیت تر کنټرول لاندې کولو په خاطر توقیفونه ضروري وو. د زیاته کړه چې د تاوتریخوالي نوي راپورونه نه دي ورخلي. د ډسمبر په میاشت کې وروسته له هغه مذهبي ترینګلتیا رامنځته شوه چې د هند پارلمان د تابعیت اړوند یو نوی قانون تصویب کړ. د دې قانون له مخې به پرته له مسلمانانو هغو مذهبي اقلیتونو ته د هند تابعیت ورکول کیږي چې په خپلو هیوادونو کې له تاوتریخوالي سره مخامخ وي. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ یو مسلمان دینی مشر له تروریزم سره د تړاو په تور په لسو کلونو بند محکوم شو. د جومات د پخوانی امام سمیر شهاده نومیږي. قاضي وویل چې شهاده له خپل ورور او د هغه له میرمنې سره مرسته کړې وه چې سوریې ته له یوې تروریستي ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره لاړ شي. د تروریستي ډله جبهات فتح شام یاده شوې ده. پر شهاده دا تور هم دی چې نامعلوم مقدار پیسې دغې ډلې ته لیږلې دي. دا ډله غواړي د سوریې د ولسمشر بشار اسد رژیم ړنګ کړي او هلته اسلامي خلافت رامنځته کړي. د پراګ همدې محکمې دوه نور کسان په غیاب کې په تروریزم تورن وپېژندل. یو یې په یولسو او بل په شپږو کلونو غیابي بند محکوم کړل. شهاده دا تورونه نه دي رد کړي خو ویې ویل چې دی دا ډله تروریستي ډله نه ګڼي. وبخښئ، شهاده په ده لګېدلي تورونه رد کړي دي خو ویلي دي چې دا ډله تروریستي ډله نه ګڼي. دی د استناف محکمې ته مراجعه کولی شي. د پراګ د مسلمانانو ټولنې د دغو فعالیتونو په خاطر له ده څخه ځان لرې کړی. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به نن په قطر کې له طالبانو سره د سولې د توافق په مراسمو کې برخه واخلي. تر دې یوه ورځ مخکې مایک پامپیو په افغانستان کې د ایران مداخلې ته اندېښنه څرګنده کړه.
There is a history of Iran engaging in activity inside of Afghanistan.
په دې خبرونه کې به د دې څرګندونو ترڅنګ دوهې ته ورشو. هلته نن له طالبانو سره امریکا د سولې تړون کوي. کابل ته ځو. هلته د امریکا دفاع وزیر او د ناټو عمومي منشي روان دي. او دا ازادي راډیو په دې خپرونه کې د سولې په اړه بحث لرو. د هغې سولې په اړه چې افغانان ورته تشه دي.
څرګندونه بینایم د کونړ ولایت څخه. زما په خبره کې خدای ربول عزت امن او صلح راولي. د یو معلول او د یو نابینا په صفت باندې دا چې د جنګ قربادي وي نور نه غواړم په وري سره دې راځي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو به نن په قطر کې له طالبانو سره د سولې د موافقې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي. دا خبره د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې کړې ده. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په واشنگتن کې وویل چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې په غونډه کې ورته خبرې وکړي. ده وویل چې په افغانستان کې د ایران فعالیتونو ته پام کوي چې د سولې هڅې اخلال نه کړي. مایک پامپیو هم در ازویل چې په تیرو څو ورځو کې په افغانستان کې د پام وړ تاوتریخوالی ولیدل شو. بلې خواته د ناټو عمومي منشي په افغانستان کې په تیرو ورځو کې د تاوتریخوالی د کمیدو هرکلی کړی. ملالۍ بشیر راپور لري.
د امریکا او ناټو لوړپوړو چارواکو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقه لیک تر لاسلیک یوه ورځ مخکې ویلي چې په افغانستان کې په تاوتریخوالي کې د پام وړ کمی لیدلی دی. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو په دې اړه د جمعې په ورځ د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ چارو کمیټې په غونډه کې خبرې وکړې. پامپیو همداراز په افغانستان کې د ایران د فعالیت یادونه وکړه او ویل چې د ایران فعالیتونه له نږدې څاري چې د افغانستان د سولې هڅې اخلال نه کړي. د ویل چې په افغانستان کې د ایران فعالیتونه خپل تاریخ لري او تهران هڅه کوي چې د یو تخریبګر په توګه عمل وکړي. د زیاته کړه په افغانستان کې د ایران د فعالیتونو تاریخ ته چې د یو تخریب کوونکي په توګه عمل کوي. موږ په تیرو شپږو ورځو کې په افغانستان کې په تاوتریخوالي کې د پام وړ کمی لیدلې دی او موږ دا له نږدې څارو چې آیا جمهوري اسلامي ایران په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د هڅو د ضعیف کولو په برخه کې لا زیات فعالیت کوي کنه.
Our efforts at peace and reconciliation in Afghanistan.
د امریکا د لوړ پوړي ډیپلوماټ په افغانستان کې د ایران د فعالیتونو په اړه جزئیات ورنکړل خو په خوا امریکایي چارواکو پر ایران تور پوری کړی چې د طالبانو ملاتړ کوي خو تهران دا تورونه رد کړي. په افغانستان کې په تاوتریخوالي کې د کمی یوه اونۍ تیر شپه پای ته ورسیده. د دې مرحلې پر مهال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې امنیتي پیښې او حملې راپور شوې خو د لویو حملو خبر نه دی ورکړل سوی. بل لور ته د ناټو عمومي منشیان ستولتنبرګ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمی هرکلی کړی خو ویلي دي چې په دې هیواد کې سولې ته د رسیدو لپاره لاره اوږده ده ستولتنبرګ په بروکسل کې په خبري غونډه کې زیاته کړه. دی وایي د افغانستان د کړکیچ د سولې حل یوازینۍ لاره بین الافغاني مذاکرات او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسه ده او دا بل اقدام دی. سولې ته د رسېدو لاره اوږده او ستونزمنه ده. خنډونه سته او د تخریب کوونکو خطر تل سته، خو موږ او افغانان سولې ته ژمن یو او خپل ملاتړ ته به دوام ورکړو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه د قطر په پلازمینه دوحه کې نن لاسلیک کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ خبرې یو کال اوږدې سوې. ستولتنبرګ وویل چې د دې موافقې لاسلیک لومړی ګام دی او په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره به مهم وي. د بین الافغاني خبرو پیل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقه لیک برخه بلل کیږي. تاکل سوې ده دا خبرې د مارچ میاشتې په لسمه نیټه پیل سي.
په راپور کې مو واورېدل چې تمه ده نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې توافق لاسلیک شي. بل لور ته ټاکل شوې ده چې کابل ته نن د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر لاړ شي او همدارس د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ کابل ته روان دی. کابل ته ورځو اجمل تورمان په ټلیفون را سره دی. تورمان صاحب، د دغو دوو چارواکو د کابل د سفر په اړه تازه معلومات څه دي؟
بله شیبر صاحب، تازه معلومات دا دی چې د افغانستان ولسمشر مړی کوم بلندلیک چې رسنیو ته استولی دی د دغه ګډې خبري غونډې په اړه، چې په دغه خبري غونډه کې به د ناټو عمومي منشي دغه شان د امریکا دفاع وزیر او ولسمشر غنی ګډون کوي. دوی یوه بجه خودلې رسنیو ته چې د ماسپخین یوه بجه به دغه خبري غونډه په ارګ کې جوړیږي او په دې کې خبری غونډه کې به یو غړی اعلامیه هم د درې وړلور لخوا خبريږي او په دغه اعلامیه په ترڅ کې به ناتو او د امریکا متحده ایالات له افغانستان سره خپل ژمنې تازه کوي او خپل ملاتړ به اعلانوي. دغه شان د سولې کما او کړلیک چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب استادو ترمنځ لاسلیک کیږي، د دغه کړلیک په اړه به هم جزئیات شریکوي. نو ټاکل شوی چې نن ماسپخین یو بجه دغه غونډه تر سره شي. بله شیبر صاحب،
تورمان صاحب، څنګه کله چې دا غونډه کیږي له هغه وروسته معمولا دا دود وي چې چارواکي په خبري غونډو کې برخه اخلي، کومه خبري غونډه هم دوی جوړوي؟
بله، همدغه ګډه اعلامیه چې خبریږي بیا به د ناتو عمومي منشي، د امریکا د دفاع وزیر او دغه شان ولسمشر غنی خبري غونډې ته خبري کوي او رسنیو سره هم چې پوښتنې مطرح کیږي هغه به هم کولی شي چې دغه چارواکو څخه مطرح کړي.
مننه تورمان صاحب، کله چې دغه دوه چارواکو په کابل کې خبري غونډې ته خبري وکړي نو د ازادي راډیو خبریال به هم هلته وي او تاسو به د دې خبری کانفرنس له جزئیاتو خبر کړي چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر سوي او د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ له افغانستان سره څه ژمنې کوي. اوس قطر ته ورځو. له دوحې څخه زما همکار احمد تکل په ټلیفون را سره دی. تکل صاحب، د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې د توافق په اړه نوي څه معلومات تاسو ترلاسه کړي دي؟
د دې موافقې مخکینی عمومي جزئیات خو له دې مخکې نه په رسمي خپره شوي دي، ولې چې څومره مهم هڅه وکړه تر اوسه پورې د وړو جزئیاتو په اړه چې ښایي تر ټولو زیات مهم وي، نه امریکایي لوری او نه هم د طالبانو سرچینې څه وایي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد همکارانو پرون ژمنه وکړه چې نن به د موافقې له لاسلیک وروسته له موږ سره خبرې وکړي او همداراز د طالبانو ویان په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان هم یوازې ویلي دي چې د موافقې له لاسلیک وروسته به خبرې وکړي.
تکل صاحب، تاسو ویل چې دوی به تر موافقې وروسته خبرې کوي. له موافقې وروسته څرنګه دوی د اجنډا له مخې خبرې غونډه راغواړي او کنه په شخصي ډول به له رسنیو سره ارتباط نیسي؟
د قطر د بهرنیو چارو د وزارت له مسؤلانو سره چې ما پرون په د دې غونډې د جوړېدو په خاص ځای کې خبرې وکړې، هغه وایي چې د لاسلیک له مراسمو وروسته به چارواکي، مسؤول چارواکي، چې البته د دواړو خواوو د خبرو د دواړه اړخونه به پکې شامل وي، یعنی امریکا او طالبان، دوی به هلته په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته معلومات ورکړي. خو پر دې سربیره د اوس لپاره له موږ سره د ښاغلي خلیلزاد دفتر او همداراز ښاغلي شاهین د قطر د دفتر ویان هم ویلي دي چې ځانګړې خبرې به راسره کوي.